سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت هرکلی کوو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د مدني فعال او د قلم لاري د ټولنې مشر متي الله ویساده نیول پاړه وای ویساده ځینو مشکوکو فعالیتونو په خاطر نیول شوې دی. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي ویساده ځینې ناستي طالب حکومت ته لید لور کولو پرته کړی دی. طالبانو د زده کړو فعال متي الله ویساده د شنبې پورې په کابل کې ونیو. د ویساده کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي چې د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسف زیل طالبانو غوښتي ویسا ټول هغه کسان دي خوشی کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. کیرن ډیکر دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړي دي او د متي الله ویسا د خوشی کېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوي کمپاین سره یو ځای شوې ده. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننې غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلازمېنه نوې ډیلی به کوربه وي، د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره مواد قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه د څرګند چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاوري د ترهګری ګوښت اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړی چې د دې هیواد له خاوري نور ته ګوښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسي، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکي غړی دی. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحده ایالاتونو په وخت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریز کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د یو سلو شلو هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. د اوکرين ولسمشر وایي کنړې قاطی اقدام وکړي نو په دې هیواد کې به جګړه ژر پایته ورسیږي. ولادیمیر زلنسکی په خپلې بیګانۍ وینا کې وویل دی باور لري چې پر اوکرين د روسي رغل اثر هغه وخت چې ځینی اټکل کوي ژر پایته رسیدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړې چټک او قاطی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیځ بخمود ښار د نیولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي، زلنسکی د اوکرين د مقاومت هونه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. دا په دې دلایلو کې د اوکرين ویجاړ ښارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د خلکو د ژوند د تباهۍ ګواښ او د سولې له خبرو د روسیې دوامداره تیښته یاده کړل. د اوکراین د پاوستر ستر درستیز پرون ویل چې روسی ځواکونه په بخمود ښار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګه مخه نیسي. او راشد خان یو وار بیا د نړۍ په کچه نوړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولی دی. روس له هغه چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم بدلون راغلی دی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازې مخکخ توپوهونکی رحمان الله ګوربز د 14 مقام لري. د ویلو ده چې د لوبټلو تازه درجه بندۍ لا نه ده اعلان شوې. افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې 10 مقام لري. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د قلم لارې ټولنې د مشرمتي ولاوي ساده نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. وړاندې په راپور کې به درته وایو چې دغه مدني فعال نیولو ته کومو هیوادونو او چا غبرګونونه ښودلې دي. له دې سره بیا جوخت د غزنی اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په روژه کې هلته د خوراکي توکو بیې ډېرې ګرانې شوې دي.
پیاز دیرو نو مخ کیرو نو درسته و ترینیم سوا و سلور سوا شپیتا و غانی پیازی ولی دقا سفی سروا فکرم سوا ایده کوشی با هر شکیم در روزا که دیر گردی را غانی
د سر جوخت بیا په پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خلک غواړي چې د شاروالي نرخنامه باید په دوکاندارانو باندې تطبیق شي. د دې دواړو ولایتونو بدر ته راپورونه ولرو. له دې سره جوخت دا به هم درته ولرو چې په دې وروستیو کې کوم تحولات چې رامنځته شوي دي د بوټ ګنډلو یا هغوی چې بوټان ګنډي د هغوی کاروبار خراب شوی دی.
من فیلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانې مختبی په ډیر مشکلاتو سره
وړاندې دا راپور به هم درته ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیاتو ته به هم تم شو. نور مطالب هم درته ولرو. ملتیا مغوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړی مشه. د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویساد نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. ویساد درې ورځې وړاندې په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هغه د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. ویساد قلم لار ټولنې په جوړولو له تېرې نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې له زده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متی الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم د یو بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څه هم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دي ورکړي خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلې او د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمې مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. ښاغلي پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې دي چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنې دپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لوري نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په تیر ډسمبر میاشت کې انجونې او خځې پوهنتونونو ته لتک هم منع کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګندون کې ټولنه وایي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچا 50% راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامعه ازادي راډیو ته ویلي چې د بوټانو جوړول ډیر مسلکي کسان او کارګران له هیواد وتلي او فابریکې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د صنعت د ودې لپاره د بوټانو د فابریکو په ګډون د خصوصي سکتور له ټولو برخو ملاتړ کوي. تفصیل د فرشتې مرسل په دې راپور کې.
موږ فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانې مختبي په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوتونو او چپلیو د فابریکې خاوند فیروز خان نصری وای په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچا تر 50% کم شوې او مسلکي کارکونکي هم ورنکلي دي. نوموړي د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نه ملاتړ او له کورنۍ تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي، چې یعنی سرپایي اصلاً بخي تولید نه لرو. فعلاً بوتان او چپلی بوت ډیر کم تولید لرو. کچېته د مونږ خلک او د مونږ دولت مونږ کارخانه‌داران سره همکارونه وسیږي، یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخوري.
خغی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلیو پر ځای کورنۍ تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولې دي. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامی ازادي راته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکونکي بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې له 615 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوې او کارګران یې له هیواده وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرحه وړاندې کړي، خو د دې په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیت توکي تولید شي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیره بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیته محصولات ولري تر څو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
اوس به نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته 4000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه په 400 جری بزمکه د بیلابیلو میولرونکو ونو باغونه هم جوړ شوې دي چې په دې سره هلته کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما، وانت، وایګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل
400 جریبه باغونه په مرکز وایګل کاندیش او ما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري. بعضي کې چې دا تکمیل شوی دي دغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي. هغه د ازمکه د مساحت اړوند پی نفر ته ځیشونه تر شپېته پورې میوادار نیلګی ورکوي او په ازمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نهل شانې کیږي. دا به د خیر سره د حمل تر پایه پورې به 400 جریبه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې تر څنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون و اما وایګل او کاندیش ولسوالۍ کې هم دا اوس کارونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دا شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونې په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین پوز د هیواد په ختیځ کې پر بخموت او شمیر نورو ښارونو د روسیې د لزګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوز نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر بخموت ښار د روسیې د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر بخموت ښار بریدونو ته دوام ورکړی خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوز ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر بخموت او نورو افدیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوز همدارنګ ویل چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایی 3 توغندوی او 50 راکټې بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمې هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تیره ورځ دښمن په سیمه باندې 14 حملې کړي چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ییزو پولیسو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هر بیه چې وي باخموت وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریابه ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیتد پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ډیری لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کې دی د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي د قلملار ټولنې مشر له لمانځه وروسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. ورځپاڼه د ویسا د ورور سمیولا له قوله لیکي چې وایي د جماعت مخې ته په دوو موټرو کې سپرو کسانو نوموړی ودراو او کله چې د ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغوی په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متیولا ویسای بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې یې پیل کړې. ګارډین د متیولا ویسا د تیرې اونۍ یوه ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هره دقیقه او هره ثانیه شمیرو. ښاغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانېدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي مدني فعال 30 کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کوو په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه ووهله، د هغه کورنۍ یې وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه اسناد او کمپیوټرونه یې له ځان سره یوړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندې کړ خو بیا یې له یوه خبرداري سره خوشې کړ. متیولا ویسا په 2013 کال کې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخواني نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه و هم ګټلی و. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې وه چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي وو چې کورنۍ ته یې ډېر ګواښونه کېږي.
وزبه پاس ویل کې روزګان ته ورشو. د روزګان ولایت د مرکز رینکوټ او اړوند ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته پیرې اوسین د تګ راتګ لپاره دوی پلته ورته یو څه جوړ کړي دي. د چې په سیمه کې د دغې سین په اړه څه ویل کېږي جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ترینکوټ ښار لویدیز لوري ته د ابردی سیمه او د لسګونه نورو کریو خلق چې شمیر لسګونه زرو ترسیږي تر اوسه پورې د سیند لیوي غاړي او بلې غاړي د پله د نشتوالي له امله پر لاسي کښتۍ واوري راوړي. د دې سیمه دا خلک هر ورځ د تګ راتک پر مهال د لاسي کښتۍ څښتن ته د پی نفر پر سر 40 افغانۍ ورکوي او د موټر سایکل پر سر 40 افغانۍ ورکوي. محمد نبی چې د همدی سیمه اوسیدونکو دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډېری کمې ورځې راغلې دي چې یادې کښتۍ جنې ویاوښتي او خلک دی اوبو ته نه ویل ویدلي.
په تکلیف چې وایي دا خلک چې ګر زمانه دغه ژوند دی کله وشتاش د ولد چې کښتۍ به په خپل غواس ولما مسکل مونږ غواس زم غواسم ګور زنګون مې خوښ سره نور ګر زمانه دغه ښکار دی.
دا کښتۍ د غټو موټرو له څو ټوپانو جوړ شوی دی او وروسته بیا کورې ور باندې اچول سوی دی او د غراس پر سیند باندې یو کیبل جار سوی دی او پر هغه کیبل باندې خلک لاسونه نسی او د کښتۍ حرکت کوي. کریم الله د همدی سیم یو بل وسیدونکو دی د ازادي راډیو ته ویل چې دا لاسي کښتۍ یوازې د ورځې لخوا وي خو د شپې لخوا چې کله د تګ ضرورت ولري او یا هم ناروغان ولري نو بیا په موټر کې ساتونه ساتونه مزل کوي.
ناروغان ډیر وخت مشترک د شپې د ناروغان سره مور پرته غلا باندې پروت دي موټر ګاټ نشته تاسو وخت راز دروز راغلی موږ داس مشکلات ستو ورس پر دې غاړه باندې موټر چې موږ سره په درې ځل په غاښه موږ سره په لاره کالداري نه ځي ډیر داس مشکلات موږ ته پیښ شوی چې مانا نور مرزان یعنی په لار نه پاس خاطر کو پاسې.
ولی محمد او شاولی چې د دې سیمې نور اوسیدونکو دی غښتنه کوي چې پر یاد سیمه دی یو پل ورته جوړ شي.
روز پر دا خپل نسته موږ د تاسو سره دې ته مشکل اخته یو دا خو لا وس روډ لږ دی دا چې مانا کلونه وی روډ دکې مر پر دا خپل غرس کې نو پر وتلای بیا ور مریضانه سره یو ور مریضانی نو دا تاسو راځئ په مشک دا داسې مریض یو وخت پیښتي دا روړ دا کې بیا موږ پر جنازه پر باس
د خلکو د استون زمو د طالب چارواکو سره شریکی کړي. طالب چارواکي بیا وایي چې دوی به دا ستونزې تر خپلو مشرانو ورسوي. د اورزګان ولایت د کلي او بیا رغونې رئیس مولوی عبدالغنی بلال وایي
اوس کې هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې دغه خلک غوښتنه وکړي، نو بیا به موږ دغه خبره بیا واورو تر مسؤولینو یعنې تر وزارت پورې بیا ورسوو. انشاءالله امید شته چې دغه پل بیا جوړ سي. ورته
که چیرې د دې سیمې دې زرګونه خلکو ته پل جوړ سي، دا خلک به د کرسوي سړک سره وصل سي. د ترینکوټ ښار پورې به یې لاره له څو ساعته څخه لسو دقیقو ته راټیټه سي.
اوس به هم له اورزګانه پکتیا ته ورشو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک وخت چې خارخوالۍ په روژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدید تطبیقوي، خو دوی غوښتنې کوي چې د روژې میاشتې له پای ته رسېدو وروسته دی هم دې کار ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی کوي. بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه شوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سدي ډېر ښه شوي دي. ماشاءالله کاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هرج کې هغه نوټس لګیدلی دی، په هغه باندې نمبر یې ورکړی دی. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرڅی نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو، نو ډایرکټ جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز ښار دوه نور اوسیدونکو فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیر لګ یو څه اندازه په خوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي د شان ټولو فرق کړی. ټول بازار ولر د نرخنامې ښه تعقیبيږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا د دکاندارانو باندې واضح شوی دي په نرخونو کې ډیر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوند ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کارګنی، خو وای باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښکېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاری هاوش ته رسیدلی، اقتصاد خلک بالکل چې د غمره نورم هرزان چاته داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد سي. اول بل از هر هنر لرم خود بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست چرس مرزانی سیوشی واسه نی در مشکل ده.
بلوری تا دی پکتیا و لای دی گردیز خاروالای چارواکی وی ده خوراکی توکو ده نرخ نامی ده پلیکی دو ده سارنین لپاره گرد کمیسیون تکل شوی او حقوی ده توکو بایی پا جدیت تعقیبه وی. ده گردیز خاروال شریف الله الهام ویل
روزی دراتک نمخ ده گردیز خاروالای نرخ نامه بازار تا ایرائی کرده و دیکار ده اتحادی سر پا همگایی بانده من دیگه دی تطبیق دی پارا گرد کمیسیون جور سوی ده روزانه سارنه کهی د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې هغه ټیکس ډیر کم کړی ده، تقریبا باز باندې 50 سلنه باز باندې او 10 سلنه، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی ده ان شاء الله.
دی یادونه ورده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
السلام علیکم، امان الله تکلم دی کابل ولایت دی صاحب درسوالی خرازاتی را رو طول کار کن که وریدون سلامون آیم و موږ خو تیر کار کې ډېرې زیاتې ستونزې وې چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، بل پکې ګلۍ راغلې، بارانونه راغله چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلې، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه مسی چې دی دغه په دې کارو باندې مصرفي چې یا کنجه کاږي په غرو کې یا چیش کې دا اوس کملارده نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي، نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي، نو کور مو ودان.
السلام علیکم سردار ولی سمسور هم د کندهار ولایت څخه یم. مخابراتي شبکې خو چې دي وروره زموږ په ساحه کې خو ډېرې ښه دي، د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي، تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی. نو اوس موږ ډېر ځینې راضي یو، پخوا به موږ اړیکې نه سوې نیولی خپلو کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره، اوس موږ کولای شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو. موږ ډېر ځینې راضي یو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشر مطیع الله ویسا ته نیولو په اړه وایي، ویسا د ځینو مشکوکو فعالیتونو په خطر نیول شوی دی. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي، ویسا ځینې ناستې حکومت طالب ته لیتر ورکولو پرته ترسره کړې دي. طالبانو د زده کړو فعال مطیع الله ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو. د ویسا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو په تاسو حال کې شو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي چې د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسفزی له طالبانو غوښتي ویسا او ټول هغه کسان دي خوشي کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم برخه وي. په دغه سازمان کې چې د هند پلازمېنې نوې ډیلي به کوربه وي، د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین د تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. که څه هم نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان د اړونده پر کوم مسایلو خبر وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښته اندېښنه لري. په پاکستان نن اعلان کړی دی چې روانه اونۍ د متحده ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایډن ادارې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر وایي که نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې جګړه ژر پای ته رسېدلی شي. ولادیمیر زلنسکي په خپلې بېګانۍ وینا کې ویل چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغې وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په دې شرط چې نړۍ اقدام وکړي. او راشد خان یو وار بیا د نړۍ په کچه لومړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیواله شورا چې کومه درجه بندي نوې اعلان کړې ده، په دې کې راشد خان اول، فضل حق فاروق دریم او مجیب رحمان اتم مقام نیولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکلل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړه، کارخانه ته خو به جزای پر ځای ورچي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پنما په څلورو دیوالونو کې وشيږي.
کار خو ډېر ښه دی چې دغه سي جوي پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جوی نه چې فقط یو څه زندان ته واچ و وګی تګی.
دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
تقلید د یا پېښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې اکسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي، هغه ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولی شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپله مېرمن هم د ځان په شان معتاده کړه.
بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ور هېرول. په مرور د زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټال اخته سوله، د دې ځان ملګری جو.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغله لیونۍ که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زیم گی آباد
خیریت تو سنگ پا دیش پا که راغلی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. دا کارخانې ډیری یې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فرا ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فرا ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټ پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قمندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټې ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل دا اکلی چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای واچوي کشان ورسره ګیر شول چې هر څومره شی وي د 800 پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی دوه والی نه دی لس واره دا خبره نور هم کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشي بوټي وو او خپل شنه کېدی خو له 2018 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په نرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګ ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري درته زموږ ستې د بلران او د غسط لوګي کیږي دا شنه سولان نه دي د کولران دي جوړيږي دوه خښتيږي بیا تاسو په کیږي بیا په پټلوړو په داشان دي راوځي دغه په بوجي کې چې دا بیا وړه کیږي پر جرن دي د یت بیا کارخانه کیږي بیا یپتنی جوړيږي د یپت بیا شش جوړيږي روپوی نه دغه تای دره بدر روپوی په باندې ودار من و من په 3000 کلدار دي نه دا ارزای 3500 خوروار لګیدل دي.
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمه هر په فرا ولایت کې یو من عمر بټي په 3000 کلدار خرڅیږي. د نشي موادو سره مبارزه مینیت د سروې په خانه رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروین په جوړولو کې د عمر بټي کارول ډیر سوی دي.
د میتافیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړی ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان خیخه لرې هیوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هوا هیوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
خبر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنند.
پخوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فرا ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډارېږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیایي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونسي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت یوې معتادې مېرمنې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کېږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتلسو کلونو راهیسې نشه کوي. څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کاله کېږي چې په عمل باندې اخته یو زندګي نو داسې زندګي ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفاره په دغې عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم. زه اتي زیاته نسم غږېدی وروره. بېخي
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبی ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبی خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کېږي او له خپلو بچیانو به نوره هم لرې شي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. کار خو یې ډېر ښه دی. دغه ژوند اوس ښه دی که هغه اول ژوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 لمریز کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو حضرت مواد مخدرو ته چې معاینت دی. نو هلته په 300 بستر کې د دوی دپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونو څخه تر 40 ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشټوالي له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي، خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغېزې کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصر تیر کړي.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغېزې لري. یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډېر زیات ناوړه اغېزې لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغېزې لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغېزې لري. لنډمهاله ناوړه اغېزې بدایي چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځ یا میکروب منځ راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه دا ده چې زموږ تنفسی لارې پاکې کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایت وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او غی دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی، او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي یعنی هغه وظیف له منځه وړي. هغه وظیف چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د ګازاتو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یا پیشه کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیشه کوي یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړې.
کیدای شي د بې سرپناه او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډېر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیسې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیسې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې ځړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو ځلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي، نو دا سل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشه یي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په ځینو صحنو کې د نشه یي موادو استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بیخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي 12 کلنه نه تر 15 شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربې کې د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدراتو دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څه وکړو چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلاره دا د شمور پلار یا پټولنه کې د مخدر په مزایل کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګیږي او په مزایل کې د مخدرات ضد په هوی پیغامونه په مختلف شکلونو باندې لیکلي شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرارو خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې تلویزیونو کې رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولی شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي او همداراز په مختلف ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایل د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي او په دې لارې د مخدرات په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور پلار د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو ته چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشۍ باندې اخته نه وي یا د نشۍ خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تره زامنو کیسه کوي چې پخوا یې ښه ژوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو ګزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان شول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپله قریبان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن مې دي. دغو په اول کې ډېر ښه ژوند برابر چې دوی دوه ورونه ولو، بیا یې د نشې شروع کړل. د مشرانو د قریبانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کړو چې دوی په کلي کې ډېر سخت جایداد درلود، ملکونه یې خرڅ کړو، له ښځې سره داسې تاوتریخوالی کړو چې دا ښځې بې زیاته ووهله، بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خول پر ګاز تای پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشنی حالت پې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات وو. بیا به ده ورته ویل ستا یو دوګ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي. بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته شوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کرسټالو اخته شوله، د ده د ځان ملګری جوړ کړو. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شکولی او په سر کې یې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځکه دا یې ټول په پروش ورسول خرچې کړلو. اوس پر کلیو کې په کرونه کې شمسیان اغلا کوي، مالونه اغلا کوي، کوم چې د موسساتو دغه مرستې ورکوي. دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي، دا مرکزه په هغه ځای کې که په 15,000 or 20,000 قیامت کارت ولري، د یې په 3,000 or 4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېږي، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کور اغلاوې کړي دي، د نشان اغلا کړي دي، خلک یې پازاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ورټولوي. دا د خوراکي نه پکای هغه ده، صرف وشه ډوډۍ ګوله کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان یې نو یوه دا اوس یوه لور وله یوې زوی وزوی ځینې وتښتېدی، پازاب سو په زوار سو، لور یې له ورسره دغه د ډوډۍ راټولوي. دغه یو کوچنیان دي نور نست، او درې کوچنیان یې د دغه د مور او پلار دواړه په نشو روی دي. دا درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ سو. ډېر وخت پر بیابان دا یو ښځه ګډ ورکوي، په کلیو کې فکر کا لاس ګرځوي سوال کا، بیا په غاښ نشه شان برابروي او بیا یې گزاره فقط.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو،
بس دا د زام راغله اوس مو په ګاډه مل وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډېر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي؟
څه ښه خوان کوي؟ هیروین خی؟
او هیروین خی اما
یا راجا باره، تا هم سام لیوانه ای. هیروین بچه وی او خوان بچه وی؟
وای هده زر و پا قدر زرگر پویگی، پا ده دی نشین و خوان ده چه خبری بابا؟
نو هیروین چه خوان لری؟
دانو چه ته یه وار خوان او گوری روستا با در تا معلوم شی.
یارا جباره دا خوان دی تا تا مبارک وی، زد ره تیره.
یارا کمال سخت دارنی، دو خوی او دو دو آها
ظالم اخپل خو عملیه و اس مام عملی کوی
گورا ما خو مخی در تا اول چین تن دارنگی
ولی با دارنگیم تر تا خو زدواریم
کار اختیا زدواروی اونی سا یو دو پونده رو آها
خا یعنی عملی کوی می آ
وانی سا دارنگ او آها پا یو دو نعملی که گی
خاص آمده یو دود با او آهم تراک
آها نه ده او آخلا آفرین آغازی اوز ده منم چه نهی دارن
باز ده نوری نو آهم ها داده در آخلا
آغازا سنگشو خوانده او خلو
یارا پا خوانده نیم پویده لی
بس پو باشه دسته با پوشه لکزا
سنگه با پوشه
داشه چه چه یو دوده موه ها بس زمون یار شو بس دسته او بولا چه نور تم زمون ده پاره یار شوی
زاورک شست پگنه
تا چه هر سوای خپلا خواهده دا خوروستا با خپلا پوشه اوز خو ما تا سپگن وای خو روستا با تم سپگن شی
باز باز زانو دون به خبر مکا زلارم دو خدای پامان
زبا ما خده خا اوز خو لاری خو بیا برازی او خم خا برازی
دا سوک دیش پا دیش پاکی دروازه تکی داده در اغلم لیوانه که پسد که دروازه دی ما تکره دل تا خو سوک نخ کاری کم یوی
زیم جبار
او جبارا ستره مشه
خیریو سی تم ستره مشه
خیریتو سنگ پا دیش پاکی راغلی
پردر میخلاشو دیر خوماریم ماویل پردی برانکی
پیسی دی روڑی دی کنا
پیسو دا چه ضرورت دی تا خو پخوا مفت را کول
زخو اخپلا نجوڑاوام زی هم پا پیسو را نیسم
نو خو تارا تاویل یو نفر پا پردر وقتا که بیاستا پردر مفتی مام کمال پا پردر وقتا که آواغ دی او سار ورستا زخو پردر را نیسی
نو خواهقه ده یو میشکیگی چه پودر مفدر کهوم
نو تا خوراته اوه چه طول عمری مفدر کهوم
طول عمری سنگه مفدر کهوم زخوی کارخانه نلارم
تا خو زمان سره واده کری وا چه طول عمر پودر مفدر کهوم اوز بیاوهی چه نیدر کهوم
نو خواهقه ده یو میشمی مفد پودر در کل نوری نشم در کهوله
خیر تو سوا پودی را که چه زر دیر خماریم
زولار چه نشته پودی
سنگه نشته
خود در تو میول چه نشته
خواه نشتا گوره بیا با پخیمانا چی
نوسته که بزوری را نخلی
او بزوری را نخلم
زلاز دخلاص زبا دهو گرم چه سنگ رانه بزور اخلی
ام دا اوز پولیسو تاویم چکرم پودر خرچوی شایدی ورگوم چکرم زوانان پا پودر وقتا کهوی ده کمال کسام ورتا کهوم
یارا جبارا تا وجیبا انسانه پوټوکم نه پېږي راشه چې پوډر درکم راشه
نه ټوکې موکې نشته ولاګه نه پرېږدم
اوف دا په څه بلا اخته شوم که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.